خبری بامدادی رادیو آزادی. حالا هم اسمت ساروان در استودیو است. من جاوید نعیمی از شما اجازه می خواهم. خوش آمدید ساروان صاحب.
سلامت باشید. ستری مشه نعیمی صاحب قدر منو آردون کو تست هم سلامون آوردن کوم. په دې خبرونه کې چې یو سات دوام کوي د دوه اونیزو خبرونو ترڅنګ په راپورونو کې اوري چې د ننګرهار چارواکي وایي چې د دغه ولایت اکثره برخې د داعش له وجوده تصفیه شوې دي. نور موضوعات هم لرو خو لومړی د دې سات خبرونه. د هرات امنیتی چارواکي وایي څو تنه د تروریستانو د روزنې په تور نیولې دي. د امریکا او فرانسې ولسمشرانو د خپل منځي اختلافاتو په هوارېدو خبرې وکړې او ترکیې د سعودي ژورنالیست د وژلو په اړه ثبت شوي ژغونه څو هیوادونو ته سپارلې دي. د خبرونو تفصیل. د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو یو ملا او پښتانه نور د تروریستانو د روزنې په تور نیولې دي. د هرات امنیه قومندان امین الله امرخیل پرون شنبه د ازادي راډیو خبري هلته وویل چې مشکوک کسان د هرات، بادغیس او غور یو شمیر وګړي د تروریستي حملو لپاره روزلې دي. د امرخیل په وینا نیول شوي کسان په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د دوو پولیسو په وژلو هم تورن دي. د آریانا افغان هوایي شرکت د پیلوټ د تیروتنې له امله د نوي ډیلي نړیوال هوایي ډګر پرون د تروریزم ضد ځانګړو ځواکونو او د هند امنیتي قواو محاصره کړی و. هندي رسنیو پرون شنبه وویل د آریانا افغان هوایي شرکت الوتکه کندهار ته روانه وه او پیلوټ سهون د الوتکې د تښتولو د خطر زنګ ووهه او امنیتي ځواکونه یې ورخطا کړل. هندي رسنۍ وایي د خطر زنګ له اورېدو سره امنیتي ځواکونه د نوي ډیلي په هوایي ډګر کې تیار سای شول او تر دوو ساعتونو څیړنو وروسته معلومه شوه چې پیلوټ تیروتنه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانالډ ترامپ او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون شنبه په پاریس کې سره وکتل. دواړو د پاریس په الیزی ماڼۍ کې د اروپا پر امنیت او په خپل منځ کې د اختلافونو د هواري په اړه خبرې وکړې. تر دې مخکې ترامپ د اروپا د دفاعي ځواکونو د جوړولو په اړه د فرانسې د ولسمشر وړاندیز له سپکاوي ډک بللی و. د فرانسې د ولسمشر دفتر وویل چې ډانالډ ترامپ د هغوی پر وړاندیز سم نه و پوهېدلی او د ایمانوئل مکرون هدف د دفاع لپاره پر امریکا د اروپایي هیوادونو د اتکا کمول و. له ولسمشر ډانالډ ترامپ سره تر کتنې وروسته د فرانسې ولسمشر وویل دا منصفانه نه ده چې د اروپا امنیت نن ورځ یوازې پر امریکا ولاړ وي. د ډانالډ ترامپ ټینګار وکړ چې امریکا له اروپا سره د امنیت په برخه کې د همکارۍ نیت لري خو د ناټو غړي هم باید خپل دفاعي لګښت زیات کړي. ترکیه وایي د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل په اړه ثبت شوي ژغونه امریکا او یو شمېر نورو لویدیځو حکومتونو ته سپارلې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون شنبه په انقره کې خبریالانو ته وویل
بیز تپلری وردیک سعود عربستانه ده وردیک
موږ هغه ثبت شوي ژغونه امریکا، سعودي عربستان، بریتانیا، فرانسې، جرمني ته ورکړل. هغوی ثبت شوي خبرې واورېدې. دوی پوهېږي، یقین لري چې قاتل یا قاتلان په دې 15 کسانو کې دي. د ترکیې پولیس وایي د خاشقجي د قتل لپاره 15 تنه له سعودي عربستانه په دو خصوصي الوتکو کې استانبول ته ورغلي وو. ژورنالیست جمال خاشقجي د واشنگتن پوسټ لپاره کالمونه لیکل. هغه د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان سفارت ته په اسنادو پسې تللی وو. سعودي چارواکو وروسته ومنله چې خاشقجي په کنسولګری کې په اخوډب کې وژل شوی دی. د چک جمهوریت صدر اعظم نه اتیا کلن لیکوال میلان کندراتا د چکی تابعیت د بیرته ورکولو وړاندیز وکړ. څو لسیزې پخوا د چکسلواکیا کمونیست حکومت له کندرات څخه چې د نړۍ ستر لیکوال دی تابعیت واخیست. د چک صدر اعظم اندری بابیس پرون شنبه په پاریس کې وویل کندرا په رښتیا مستحق دی چې خپل تابعیت بیرته ترلاسه کړي. له کندرا او د هغه له میرمنې ویرا څخه د شوروی په دوره کې په 1990 میلادي کال د چکسلواکیا کمونیست رژیم تابعیت واخیست او دوی په 1950 میلادي کال فرانسې ته پناه یووړه. کندرا په 1990 میلادي کال زیږیدلی او د پخپلو آثارو کې د چکسلواکیا په کمونیستي رژیم کې د ژوند شرایط انځور کړی دی. او د اوکراین په ختیځ سیمو کې چې د بیلتون غشتونکو په لاس کې دي نن یک شنبه انتخابات کیږي. اروپایي اتحادیه پرون په یو بیان کې د انتخاباتو پلان رد کړ او ویل چې دا انتخابات د نړیوالو قوانینو او د منسک د موافقې چې د بحران د حل لپاره شوي سرغړونه ده. د اروپایي اتحادیه په بیان کې لیکل شوي چې په لوهانسک او دونیتسک انتخابات غیر قانوني او غیر مشروع دي او اروپایي اتحادیه به یې په رسمیت ونه پیژني. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. د ننګرهار د والی وایندوی ورستیو عملیاتو په دې ولایت کې د داعش اصلي مرکزونه لمنځه وړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشر د انتخاباتو نیټه اعلان کړه.
جمهوری ریاست ټاکنې دي چې ان شاء الله د راتلونکي کال په یو دیرشم د حمل باندې به ترسره کیږي.
په پکتیا کې څلور کاندیدان په درغلي تورن شول او همداراز
ولسوال او امنی قماندان او همدارنګه د لجی ولسوال او امنی قماندان په همدې موضوع کې سرندوالۍ ته معرفي.
د بشری حقوقو کمیسیون وایي په یو میاشت کې اویا ماشومان د جګړې قرباني شوي دي.
اکتوبر میاشت کې زموږ د ریپورت لمخې تقریبا 40 نفر ژوند له لاسه ورکړ او ډیر هم زخمیان شوي وو. چا حادثه زخمیان دي چا لاس نشته چا پښه نشته.
د امیر روغتیا وزارت وایي د میندو او ماشومانو مړینې یو څه زیاتې شوي دي. د کندوز دالچین پل د جوړېدو په اړه د خلکو د غوښتنې په ځواب کې د دې ولایت د والی ویاند وایي
د خلکو دغه ستونزې بلکې له اړوندو چارواکو سره شریکه کړله. د هغې په رابطه به جدي اقدامات کیږي.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څانګې او حقیقت څه دی. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ چپا 12 شپږ دی ویاو په لوی شارونو کې په اف ام 3.15 چپا ورېدای شي. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې په دریو ولسوالیو کې چې د داعش د وسلوالو د انسجام استخدام او اکمالاتو مرکزونه پکې جوړ شوي وو په ورستیو پوځي عملیاتو کې دا مرکزونه لمنځه وړل شوي دي. د ننګرهار د والی وایند اتاولا خوګیانی ویلی چې په دې ولسوالیو کې د داعش وسلوال ارشیوی چې تسلیم شي یا وتختی. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په ننګرهار کې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې یا داعش د انسجام او روزنې مرکزونه لمنځه تللي او وسلوالي انفرادي مبارزه کوي. ننګرهار تر دې مخکې په افغانستان کې د داعش د وسلوالو لاساسي مرکزونه وو. د ډلی منلې چې په ننګرهار کې په خونړیو حملو کې لاس درلود. د بیلګې په ډول د جولای په لومړۍ نیټه په جلال آباد ښار کې په انتحاري حمله کې چې داعش مسؤلیت واخیست د سیکانو او هندوانو د استازو په ګډون شل تنه ووژل شو او ګڼ شمېر نور زخمیان شوي وو. خو د ننګرهار د والی ویاند تاولا خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د داعش نږدې 250 وسوال په ډله ییز او انفرادي ډول تسلیم شوي دي. خوګیانی وویل چې داعش ډله په ننګرهار کې لا زور لویدلې ده.
په ننګرهار کې دوه لوی ولسوالۍ بدرې لوی ولسوالۍ چې حسکمې نو د دوی اساسي مرکز وو. نازیان او اچین ولسوالۍ کې دوی په لوی کچې اقبالات او تفریحات او برج سره کولې. اچین ولسوالۍ تقریبا 95 سالونه دوی پاکه شوی ده او په ځینې لرو پرتو سیمو چې ښایي چې دوی په ډېر فردي ډول باندې چې نور خلک قربانونه کوي دوی ښایي فعالیت وکړي. همدارس په نازیان ولسوالۍ کې عمل از موږ د ځواکونو لورې اوس عملیات روان دي او پاس کمین ولسوالۍ کې د دوی روزنیز مرکزونه او نور تنظیمونه تقریبا شوي دي.
د ننګرهار د والی ویاند زیاته کړ چې په دریو لویو ولسوالیو کې د داعش د وسوالو پر ضد پوځي عملیات کیږي. هغه ویل په هغو سیمو کې چې تصفیه شوي ولسی پاتون کوونکي او امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کوي څو د داعش ته بیا زرغونېدو مخنیوي وشي. د ننګرهار د والی ویاند ویل تر اوسه د داعش د وسوالو تر شل زیاتې کورنۍ تسلیم شوې دي. د اتاوله خوګیانی په وینا د داعش هغه وسوال چې افغانان دي او غواړي عادي ژوند وکړي د حکومت له لورې یې په ډېرو مواردو کې ملاتړ هم کیږي.
دیشان چې په خوا د دایش په لوب کې ودی تسلیم شوی دی اوس په ګلاباد خار او نور سیمو کې د نور افغانانو په څیر عادي ژوند کوي. حتی دا سهم شوی دی چې دوی په اړه کوم امنیتي اندېښنه وي موږ د هغې امنیتي اندېښنې د مخنیوي په خاطر باندې همکاري هم کړې ده. په عادي ډول موږ غواړو چې دوی ژوند وکړي د نور افغانانو په څیر د وطن د آبادۍ لپاره کار وکړي.
د ننګرهار د والی ویاند ویل چې په ننګرهار کې د دایش د وسوالو راډیوي خبرونه بندې شوې دي. اتاوله خوګیانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې په مکررو پوځي عملیاتو کې هغه کسان چې د داعش راډیوي خبرونه چلولې ووژل شو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشه د انتخاباتو نیټه اعلان کړه. د دې کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبادي سیاد پرون شنبه په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې تر راتلونکو دوه درې ورځو پورې به د دغو ټاکنو مهالویش هم اعلان شي. په دې اړه د واصل وصال راپور واوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اعلان لمخې سباندې 15 میاشتې وروسته به د 1499 مریز کال د حمل په 13 نیټه ولسمشیزې ټاکنې وشي. د دغه کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د شنبې پرس ناوخته په کابل کې وی خبري ناستې ته ویل چې د ولسمشیزو ټاکنو د بودجې، امنیت او تخنیکی اړتیاو په اړه له حکومت او نړیوالې ټولنې سره بحثونه روان دي.
موږ په راتلونکي کې څلور انتخابات لرو. یو شی چې واضح او روښانه ده چې مخکې هم د هغې تاریخ اعلان شوی هغه د جمهوری ریاست ټاکنې دي چې انشاءالله د راتلونکي کال په 1 د حمل باندې به ترسره کیږي. د بودیجې په اړه باندې همدا رقم ته د دغو ټاکنو د امنیت د نیولو په اړه باندې د بایملي ټولنې د دونرانو سره او د افغانستان د دولت سره زمونږ خبرې روانې دي.
د انتخاباتو د قانون له مخې د ولسمشیزو انتخاباتو نیټه باید 130 ورځې مخکې له انتخاباتو او مهالویش باید 160 ورځې مخکې اعلان شي. ښاغلی سید ویل چې د ولسمشیزو ټاکنو په مهالویش باندې کار روان دی او تر راتلونکو دوه درې ورځو پورې به هغه هم اعلان شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ترسره کېدو د نیټې د اعلانولو لپاره د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنې او د انتخاباتو د سارونکو بنسټونو نظریات او وړاندیزونه په پام کې نیول شوي دي. د دغه کمیسیون په خبره د ولایتي شورا انتخابات به د قانون له مخې د ولسمشیزو ټاکنو سره مهاله، خو د ولسوالیو شوراګانو او غزنی ولایت ټاکنې به هله ترسره شي چې پر وړاندې پرتې ستونزې هوارې شي. بلخوا د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ جرایوی رئیس یوسف رشید وایي چې د ولسمشر ټاکنو لپاره چې کومه نیټه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا اعلان شوې تر ډیره عملی نه ښکاري.
د تخنیکی عملیاتي او د هغه چمتووالي په اړه باندې چې دغه پروسې لپاره موږ ورته اړ یو او په ټولو معنا د ټاکنو په سلامتیا او په عین حال کې په شفافیت باندې پوره تاثیر کولی شي موږ آماده نه یو. او کمیسیون هم زه فکر نه کوم چې په ډېر سادګۍ دوی وتوانېږي چې واقعا اوله پارلماني ټاکنو څخه ځان خلاص کړي او بیا هم دوی په ټوله معنا هغه لازم چمتووالی دوی د محاولېش په اساس باندې چې نن اعلان کړی دوی ترسره کړي.
خغل رشید وایي د جمهور ریاست په تیرو انتخاباتو کې د خلکو باور زیانمن شوی او د انتخاباتو کمیسیون دی د یو لړ بدلونونو په راوستلو سره هڅه وکړي چې د جمهوري ریاست دغه انتخابات په شفافه توګه ترسره کړي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس د ولسمشۍ د انتخاباتو نیټه اعلان کړه. ټاکل شوې ده چې د ولسمشۍ انتخابات د راتلونکي لمریز کال د حمل په 1 دېرشمه نیټه ترسره شي، خو د ولسي جرګې د انتخاباتو جنجال لا پای ته نه ده رسېدلی. په پکتیا کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسي جرګې 4 کاندیدان، 2 ولسوالان او د ولسوالیو 3 امنیه قومندانان د ولسي جرګې په وروستیو انتخاباتو کې د لاسوهنې په تور څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. په دې موضوع له پکتیا د اصیل ځاځي راپور.
پکتیا کې د ټاکنیزو شکایتونو ولایتي دفتر مسؤلینو په یوه خبري ناسته کې خبري اعلان وویل چې 2508 شکایتونه ثبت کړي وو چې د هغو له جملې څخه 100 د کره شواهدو د نه درلودلو پر اساس باطل او پاتې نور یې په کره شواهدو ولاړ شکایتونه وو چې د شکایتونو کمیسیون لخوا وڅېړل شول. پکتیا کې د دغه کمیسیون رئیس ښاغلي هدایت الله اسمتی وویل د دوی د څېړنو په پایله کې په ټاکنیز بهیر کې د درغلیو او غیر قانوني مداخلې په تور 4 نوماندان، 2 ولسوالان او 3 د ولسوالیو امنیه قومندانان څارنوالۍ ته ورپېژندل شول. اسمتی وویل
فرید الله زیازه، حفیظ الله مبارز، نواب منګل او خیسته جان احدی چې په زورواکي او د شپې له خوا صندوقونه ډکړي وو، ولسوال او امنی قومندان او همدارنګه د لجی ولسوال او امنی قومندان په همدې موضوع کې سرندوالۍ ته معرفي شو.
ښاغلی عصمت زیاته کړه چې د پکتیا ولایت په لجی ولسوالۍ کې ټول 2022 رایې باطلې شوې او په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د 14 مرکزونو ټوله رایه د کره شواهدو له مخې باطل شوې ده. د غراز په میرزکي ولسوالۍ کې د 2 مرکزونو رایه او په ګردیز کې د 1 محل رایه باطله شوې. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا څارنوالۍ ته د 2 ولسوالانو او 3 امنیه قمندانانو په تړاو د ولایت مقام وایند ښاغلی عبدالله حسرت ازادي راډیو ته وویل
په دې ټاکنو په جریان کې کله چې د 2 ولسوالیو د امنیه قمندانانو په مورد باندې شکایتونه رسمن لمن سره شریک شول، په هغه وخت کې اقدام شوی د دوی له دندو نه ګوښه شوی دی. خدا چې اوس د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پریکړه کړې ده چې 2 ولسوال صاحبان او 3 د امنیه قمندانان باید څارنوالۍ ته معرفي شي. کله چې دوی ته رسمن دوسیې په څارنوالۍ کې جوړ شي، په هغه وخت کې به د دوی دندې هم تعلیق شي.
پکتیا کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویلي د شکایتونو کمیسیون لخوا شوې پریکړې په تړاو نوماندان او هغه دولتي کارکونکي چې څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي کولای شي چې د ځان د سپیناوي په موخه په 48 ساعتونو کې خپلې دفاعي وړاندې کړي. اصیل ځاځی، ازادي راډیو، پکتیا.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون او د ملکی وګړو د خوندیتوب کمیټه وایي په افغانستان کې د ماشومان عمر شوبله زیاته شوې ده. دواړو ادارو ویلي د ماشومان عمر شوبله د جګړې د شکیلو اړخونو لخوا د ملکی وګړو خوندیتوب ته د نه پاملرنې له کبله زیاته شوې ده. په دې اړه د وصل وصال راپور واوري.
په افغانستان کې د ماشومانو د مرکشوب له زیاتېدو د بیلابیلو کورنیو او نړیوالو بنسټونو اندېښنې راپارولې دي. دوی د جګړې له ښکېلو اړخونو غواړي چې د ملکیانو په ځانګړې توګه د ماشومانو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د ماشومانو د برخې مسؤول نجیب ببرکزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت او وسلوال مخالفین باید د جګړې پر مهال ټول بشري قوانین رعایت کړي.
دولت او د جنگ اخیله خوابه مکلف دي چې تفکیک اصل او د ماشومان او د ساتنه لپاره جدي پام وکړي.
خغله په پرکسي وای د روان مریض کال په لومړی شپږو میاشتو کې دوی د ماشومان د مرګ شوبله 292 پیښه ثبت کړې چې پکې 115 تنه ماشومان وژل شوي او 1202 نور ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما تازه راپور ښیي چې د 2013 کال د جنوري او سپتمبر ترمنځ حمله او چاودنو کې 653 ماشومان وژل شوي، 1403 نور ټپیان شوي چې د یادې مودې د ټولو ملکي تلفاتو 60% جوړوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي تادامي چې اماماتو له دې وړاندې په یو بیان کې ویلي چې په لوی لاس د ملکیانو په نخښه کول جنگي جنایت او د زغملو وړ نه ده. په ورته وخت کې د ملکی وګړو د خوندیتوب ډلې مسول عزیز احمد تسلوي چې د جګړې دوړه لوري په بیرحمانه ډول ملکیانو ته مرګ شوب لاړوي او د ماشومانو په ګډون په هیڅ چاره هم نه کوي.
په اکتوبر میاشت کې زموږ د ریپورت له مخې تقریبا اویا ماشومان په یو میاشت کې د جګړې قربان شوي چې په څلوېښت نفره ژوند له لاسه ورکړی او دېرش یې هم زخمیان شوي وو چې هغه داسې زخمیان دي چې لاس نشته چې پښه نشته او څوک مایوبه کېږي. یو لوری هم په ملکي خلکو باندې زړه نه سوځي.
یونما په افغانستان کې روان کال د ملکیانو د مرګ شوب له لاړخه تر ټولو خونړی کال بلل ده.
له بل خوا د افغانستان د امیر روغتیا وزارت تاییدوي چې په هیواد کې د پخوا په پرتله د مور او ماشوم مړینه یو څه زیاته شوې ده. د دې وزارت د امیندوارۍ د مرکز مشر زلیخا انوري ازادي راډیو ته وویل دې ستونزې دوی اندېښمن کړي خو هلې ځلې کوي چې مخه یې ونیسي. په دې اړه د فیروزوی عزیزي راپور واورئ.
په افغانستان کې په ځانګړي ډول هغه ولایتونو کې چې نام ندي او روغتیایي مرکزونو ته د ښځو لاسرسی کم دی، د مور او ماشوم د مړینې کچه یو ځل بیا لوړ شوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د باروري مرکز مشر زلیخا انوري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان کې د پخوا د تیرو پنځو کلونو په پرتله دا شمېره دوه چنده شوې چې د یاد وزارت اندېښنه یې راپارولې ده. داوای افغانستان کې لا هم د مور او ماشوم د مړینې کچه لوړه ده. د ملګرو ملتونو د تخمین پر بنسټ په هرو یو لک ژوندیو ولادتونو کې تر شپږ سوه یو شپېته میندې او یو ویشت یا دوه ویشت ماشومان خپل ژوند له لاسه میرمن انوری وایي افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې د لوړېدو د کچې ستر لاملونه جګړه، روغتیایي خدمات ته د میندو نه لاسرسی او دغه شان د کورنیو له لورې ناسم کلتور او ډاکټرانو ته د تګ نه اجازه ورکول دي. د روغتیا وزارت په دې برخه کې د روغتیایي مرکزونو د زیاتېدو او د عامه پوهاوي پروګرامونو د تدابیرو خبره کوي او ډاډ څرګندوي چې په خپلو هڅو سره به دا شمیر راکم کړي. له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان له لورې چې په افغانستان کې کومه سروې په 2010 کال کې ترسره شوې وه پکې راغلي ول چې په هرو سل زره ژوندي ولادتونو کې به 326 میندو د زیږون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوه چې د شمیرې تر 2015 کال دوام وکړ. په ورته وخت کې د نسایي او ولادي برخې ډاکټران سپارښتنه کوي چې کورنۍ د میندو ته د امیدوارۍ اسانتیاوې برابرې کړي، ډاکټر ته دې د تګ اجازه ورکړي او له روحي رواني پلوه دې هم ورته پاملرنه وکړي. د کابل د ملالۍ زیږنتون مرستیاله حفیظه عمرخیله
پښتانه بیا نظر ته ضرورت باندې ډاکټر د مالو وسه توصیه وکړي یا د فشار اتمن معاینات وسه کې د چټ فشار له خاطره د کمخونیانو له خاطره د نورو مریضانو له خاطره پیسېږي کې یعنی یا د مور د مړینې د بایسي او یا د ماشوم
روغتیا پالان په دې باور دي که د امیدوارۍ پر مهال د مور او ماشوم روغتیا ته پاملرنه ونه شي په دغه هیواد کې به د میندو او ماشومانو د مړینې کچه ورځ تر بلې زیاته شي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
اوس په هم فریبا ظاهر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د ګارډین ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو پر غونډې تبصره لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي روسیا داسې مهال د دې غونډې کوربتوب کوي چې کرملین هڅه کوي د اسلام پالو یاغیانو او د امریکا په پلوۍ د کابل حکومت ترمنځ د سولې د منځګړي په توګه رول ادا کړي. ګارډین لیکي له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو تر وتلو تقریبا دېرش کاله وروسته په مسکو کې د جمعې د ورځې غونډه په افغانستان کې د روسیې د نویو هیلو ښکارندویي کوي. د ورځپاڼې په لیکنه که څه هم د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې غونډه کې د طالبانو حضور د یوه بې ساري اقدام په توګه نړۍ ته وښود خو د لیکوال په خبره د غونډې نتایج د پام وړ نه وو. وسله والو طالبانو په قطر کې د خپل سیاسي دفتر څخه 15 تنه استازي دې غونډې ته استولي وو خو د افغانستان حکومت کوم مستقیم استازی په دې غونډه کې نه درلود. افغان حکومت او طالبانو دواړو د خبره رد کړي چې ګواکې د مسکو غونډې دي د دواړو لورو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې وي. ګارډین لیکي مسکو په وروستیو کلونو کې تر ډیره په نړیواله ډیپلوماسۍ کې د ستونزو د هواري په برخه کې د یو لوی رول ادا کولو هڅه کړې ده. لیکوال زیاتوي روسیه د غرض د ترکیه او ایران په ملګرتیا د سوریه د سولې خبرو ابتکار هم کړی و. افغانستان او سوریه دواړه هغه هیوادونه دي چې امریکا پکې فعال پوځي حضور لري. د ګارډین رسوانې په دې غونډه کې د طالبانو د استازو د مشر شیر محمد عباس ستانکسي هغه څرګندونې راخیستې چې ګواکې د کابل حکومت مشروع نه ګڼي. ستانکسي روسي رسنیو ته ویلي چې د کابل له ادارې سره یې خبرې نه دي کړې او زیاتوي چې کابل حتی د غونډې ته خپل یو استازی هم ونه لیږه. شیر محمد عباس ستانکسي د طالبانو هغه غوښتنه بیا تکرار کړې ده چې ټول نړیوال ځواکونه دې له افغانستان څخه ووځي. ګلوبن میل کاناډا ورسپانه بیا په افغانستان کې د کاناډا د مرستو درځونې په اړه یو مقاله لیکل ده. ورسپانه وایي د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر په دغه یواد کې دننه له افغانستان سره د خپل مرستو درځونې سپارښتنه کړې څو معلومه کړی چې په یو شمیر مشکوکو پروژو کې د کاناډا د ټاکس ورکونکو پیسې ضایع شوي کنه او دا چې د نوري څارنې اړتیا ډاډمنه کړي. لیکوال زیاتوي دا سپارښتنه وروسته له هغه سوي چې ګلوبن میل ورسپانې د پنجشنبه په ورځ په یو راپور کې د امریکا د څارونکو ادارې موندنې خپرې کړې. په دې راپور کې راغلي و چې د کاناډا په ګډون د لویدیځو هیوادونو میلیاردونو ډالر مرسته د پراخ فساد په نتیجه کې ضایع شوي او یا په سمه توګه نه دي لګول شوي. ګلوبن میل زیاتوي د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد یې لیواله دی چې له نورو هیوادونو سره مرسته وکړي خو وایي په دې باید ډاډه وي چې دغه مرستې یې بې ځایه نه دي لګول شوي او پر داسې لارو چارو ولګېږي چې مثبت تمام شي. له 2002 میلادي کال را په دې خوا کاناډا له افغانستان سره څه باندې 3 میلیارده ډالره مرسته کړې ده.
وسمی و نړیواله موضوع د نړۍ د ډیرو هیوادونو مشان د لومړی نړیوالې جګړې د پای سلکلنې په مناسبت په پاریس کې رايو ځای شوې دي. لومړی نړیواله جګړه له 1914 تر 1918 میلادي کال د میلیونونو انسانانو د وینې د بهیدو سبب شو او د اروپا سیاسي نقشه یې بدل کړه. د جرمني او فرانسې مشانو چې د لومړی نړیوالې جګړې پر مهال په مقابلو جبهو کې جنگیدل پرون سیمه ته ورغلل چې جرمنی ځواکونه فرانسې ته تسلیم شوي. نور جزئیات د فرشته جلسې په راپور کې.
نن بچې د میلادي کال د 18 میاشتې 18 ورځ د اروپا په وخت سهار په 18 بجو د لومړۍ نړیوالې جګړې د سل کلونو د بشپړېدو زنګونه وکړنګول سي. د نړۍ د نږدې او یا هیوادونو مشران به په دې غړي په فرانسې کې د ناپیژندل شوي سرتیری یا سپاهي ګمنام لپاره جوړ شوي څلی ته د ګلانو ګډي وروړي. په پاریس کې د سپاهي ګمنام یادګاری څلی د داسې عسكر قبر دی چې هویت یې نه دی معلوم او د ټولو هغو سرتیرو د یاد او درناوي لپاره جوړ شوی چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې وژل شوي او مړی یې د هغوی کورنیو ته نه دی رسیدلی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون له خپلې میرمنې سره په دې مراسمو کې د ګډون لپاره پاریس ته ورسید. ډونالد ټرمپ او د هغه میرمنې میلانیا ټرمپ پرون د باران لامل په فرانسې کې د نړیوالې جګړې پر مهال د وژل شو امریکایي عسکرو حاضرې ته لا تګ ډډه وکړه. په لومړۍ نړیواله جګړه کې نږدې 40 هیوادونه ګډو او له 1914 تر 1918 میلادي کاله 9 میلیونه عسکر او منصبدار او شپږ میلیونه ملکی خلک پکې ووژل شو. د لومړۍ نړیوالې جګړې له امله د اروپا نقشه تقریبا بدله سوه او د عثمانیانو، استرو هنګیریان او روسي امپراتوري ختمې کړې. د 1918 میلادي کال د نومبر په 18 نیټه جرمني رسما تسلیم شو او د اروپا په لویدیځه جبهه کې څلور کلنه خونړۍ جګړه پای ته ورسېده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون په هغه ځنګل کې چې وروستای وار جګړه شوه او جرمني ځواکونه تسلیم شوي وو یو یادګاری لوحه ولګوله. جرمني او فرانسې درې واري په سختو جګړو کې سره مخامخ شوي خو د دواړو هیوادونو مشرانو پرون د سولې د دوام لپاره یو بل ګام پورته کړ. په دې ځای کې د جرمني او فرانسې د رهبرانو کتنه یو سمبولي حرکت و ځکه د اول وار و چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې تر ماتې وروسته د جرمني صدر اعظم د فرانسې د سیمې ته ورغله.
ازادي رادیو سامسونګ خپل قاچیدونکو موبایل چې څباندې و انچ شیشه یا سکرین لري ننداري ته وړاندې کړ. دا موبایل د سامسونګ تر نورو موبایلونو په سلو کې 15 نازک دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې سامسونګ ویلي چې خپل دا قاچیدونکو موبایل به چې 2.3 انچ دی په راتلونکو میاشتو کې بازار ته راوباسي. د سامسونګ دا موبایل انفنتری فلیکس ډیسپلی سکرین یا شیشه لري چې موبایل پرې پرانستل کیږي او پر ټابلیټ بدلیږي. د دې موبایل انډروید سافټویر د دې لپاره اپګرید شوی چې له قاتیدو سره مرسته وکړي. د سامسونګ په وینا دا موبایل یې د دې لپاره نازک جوړ کړی چې شیشه یې قات شي او په زرګونو ځله په قاطره قاتیدو تاوان ونه ویني. په دې موبایل کې په یو وخت له درو اپلیکیشنونو څخه کار اخیستل کیدی شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستول دي.
شاه محمد محمدی له چپی دری څخه لیکي زما په اند مسکو غونډه د افغانستان لپاره ګټه نه لري. یار محمد له زابل ولایت لیکي موږ په افغانستان کې سوله غواړو که د هر چا یا هر هیواد په همکاري وي. زیان نورستانی لیکلی دی د سولې په اړه هر خبره په هر ځای کې چې کیږي موږ پرې خوشاله کیږو. په کار و چې طالبان او د سولې عالي شورا په د مسکو په غونډه کې له یو بل سره د سولې په اړه هم خبرې کړې وای او هیله ده چې په راتلونکي کې د افغانستان حکومت او وسلوال طالبان مخامخ د سولې خبري وکړي.